ستړي مسي وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په دو مګړې کې موزا عبدالحق کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله به یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان په اړه ریپورټونه، مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دومه نیمایي کې درته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. خو په پیل کې بوروال کاکړ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان د پنجاب صوبې په جیلم کې بلواګرو د احمدیانو په یو کارخانه ته اور ورته کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د جنوبي او مرکزی آسیا د نښلولو لپاره تر ټولو شلار ده او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د پنجاب صوبې په جیلم کې بلواګرو د احمدیانو یو کارخانه ته اور ورته کړی دی. د جیلم د پولیسو تانې مشر محمد افضل نن مشال رادیو ته وویل چې دوی دا اور قابو کړی دی. د زیاته کړه دی وایي د دې کارخانې د امنیت ساتنې پر مشر تور پور سوی و چې قرآن یې سوځولی و. د بلواګرو شمیر شاوخوا 2500 و، خو په دې پیښه کې څوک ټپي سوي نه دي او نه هم څوک نیول سوی دی. په پاکستان او ځانګړې توګه پنجاب کې تر دې وړاندې هم په یو شمیر بلواو او هدفي وجونو کې د احمدي فرقې خلک وژل سوي او ټپي سوي دي. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې نامعلومو وسلوالو د ټریفیک دوه پولیس وژل دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دا دوه پولیس بیګا د چارسدې په بازار کې وژل شوي دي. دی وایي پولیس پر ډیوټي ولاړ وو چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې او پر هغه ځای ووژل. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی چې د قبایلي سیمو لپاره دی د فاټا پوهنتون چارې زر تر زره ترسره شي. د جمعې په ورځ نوخته په پېښور کې د گورنر په کور کې په دې غونډه سوې ده چې د قبایلي سیمو د پرمختګ چارو ادارې فاټا سیکرټریټ چارواکو هم پکې ګډون درلود. گورنر سردار مهتاب عباسی غونډې ته وویل چې د روان کال تر ډسمبره دی د دې پوهنتون مشر یا وایس چانسلر وټاکل شي او د راتلونکي کال تر ډسمبره دی فاټا پوهنتون د درس ورکونې جوړ. د خیبر پښتونخوا حکومت د بیکوره ماشومانو لپاره د زما کور په نامه ځای پرانسته کړی ده. د یادو صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په ورځ د بېوزله ماشومانو د نړیوالو ورځې پر مهال دا ځای پرانست. د وویل
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں.
نن مونگ ددا سے یو کور پرانست کو چې په لارو کوسو او بازارونو کې په معاش پسی لګیدلې د معصوم غریب او بیکور او بے سہارا ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو، بلکې په دې ځای کې به د تعلیم، صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي.
د ځای د پېښور پر چارسده سړک جوړ شوی دی چې 216 استوګنځایونه لري، په کوم کې چې د شاوخوا زر ماشومان اوسېدو گنجایش دی. د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې د دنیا ټیوي پر دفتر د لاسي بم برید شوی دی. د یا ټلویزیون د فیصل آباد مشر غلام محدین نن مشال راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 2 تنه لږ ټپي شوي دي. د ویل د بمې برید پر ځای یو کاغذ غورځول شوی او پر هغه په لاس لیکل شوی و چې دا برید دولت اسلامي کړی دی. دولت اسلامي خراسان نومې ډله ځان په عراق او شام کې د فعال اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش برخه بولي، خو پاکستاني چارواکي دا نه مني چې ګواکې داعش په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان پیپلز ګوند نومیالی سیاستوال امین فهیم د 84 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د پاکستان سرکاري راډیو وایي چې امین فهیم له تیرې سمودې راهیسې د وینې په کینسر اخته و او بېګا یې د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړه. ټاکل شوی وای چې نوموړی د نور علاج لپاره د امریکا بوسټن ته یوړل سي، خو ډاکټرانو د هغه د روغتیایي حالت له کبله اجازه ورنکړه. امین فهیم د پاکستان پیپلز ګوند مرستیال مشر او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی و. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د نظربایف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې وویل چې منځنۍ اسیا د ترانزیت او تجارت په برخه کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخولی سي.
The best way of connecting
د وی افغانستان د جنوبی او مرکزی اسیا د نښلولو تر ټولو ښه لار ده. موږ له قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ته او په عین حال کې له ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ته د پایپ لاین پر غځولو غور کوو. د ګیس پایپ لاینونه به په راتلونکو لسو کلونو کې پلان جوړ سوی د راتلونکو دوو پیړیو لپاره زموږ پر لارو، اړیکو او نورو چارو اغیز وکړي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاري ساتي. د قزاقستان حکومت هر کال د 40 میلیون ډالرو په ارزښت خوراکي مواد او نورې بشري مرستې افغانستان ته استوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان اف کیمبل په کندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو پر روغتون د هوایی برید په اړه د تحقیقاتو پایلې څېړي. د امریکا دفاع وزارت به وروسته د دې څېړنو پر اساس یو رپورټ د خلکو لپاره هم خپور کړي، خو دقیقه نیټه یې لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس لخوا هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت منظور کړ چې له هیوادونو پکې غوښتنه سوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو زوري امکاناتو کار واخلي. په دې پریکړه لیک کې همداراز وغوښتل سو چې هیوادونه دې د داعش او نورو سختدریځو ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړي. د خبرونو پای
خبرونه مل پوریوال کاکړه واوریدل. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی پر راتلونکي کال کې به په فاټا یونیورسيټي کې تعلیمي سلسله پیل شي. د دې یونیورسيټي اعلان شپږ کاله مخکې سوی و، خو لا تر اوسه جوړه سوې نه ده. د ځنډ وجه څه ده؟
د وی سی اپوینټمنټ چې دا د فاټا یونیورسيټي و ډېره غټه مسله وه، او د دې لیټ کېدو وجوهات دغه د وی سی اپوینټمنټ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بیکور ماشومانو د سرپناه لپاره یو ځانګړی ځای ټاکلی دی. په دې کې څومره کورونه او څه سهولتونه دي؟
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي، واشروم ورسره کیچن آر یو سیس شته.
او په پښتو شعر کې د باران کلمه ولې استعمالې شي؟
بارانی موسم طبي کیف لري. کله باران راځي نری نری ساس کی، په دغه وخت کې موږ ډیر خوند خلو. یا باران چې ودرېږي سړی راوځي، دغه ونې بوټي دا ډیر غوړېدلی.
دا به په وخت سوري ادبي کلتوري پروګرام کې واري. په علم لکبالی سیمو کو لکه څنګه سیم په خبرونه کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی په مشرۍ کې د جمعې پر ورځ یو ځانګړی غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د فاټا یونیورسيټي په جوړولو او هلته د تعلیمي سلسلې شروع کولو په اړه خبرې شوې دي. گورنر ویلي چې په فاټا یونیورسيټي کې به تعلیمي سلسله په راتلونکي کال کې پیل شي. دا شان د حکم ورکړی چې د وایس چانسلر د ټاکلو لپاره دي زر اقدامات وسي. تفصیل راته شبیر جان راکبي.
پرون گورنر هوس کې دا غونډه ترسره شوه چې گورنر یې مشري کوله، ورسره د فاټا سیکریټ او چارواکو د گورنر سیکریټ چارواکو په دې کې ګډون کولو. گورنر په دې مقابل دی دا غونډه ته وویل چې زر تر زره چې فاټا یونیورسيټي باندې کوم د ډېرې مودې راځي، د 2008 نه هم راځي. په دې باندې دا خبره تر روانه ده چې درې ته دی روان چې کوم د روان کال دسمبر میاشت په دې پورې د دغه پوهنتون وایس چانسلر وټاکل شي، او دا وروسته د روان کال دسمبر پورې دی دا تعلیمي سرګرمۍ او کلاسونه جوړ شي. دا خبر پام کې دا هم ګورنر ویلي چې دغه لپاره اف آر کوهاټ چې کوم اخروال سیمه ده 500 کاناله ازبکه هم د دې لپاره خصې شوې ده، او زه تازه به په دغه باندې کار هم شروع کی. او څومره هم ضرورتونه دي دا یو نوی یا جدید یونیورسيټي کار کې لري، دا کمپیوټر لري، دا کلیواټي دا هغه ټول دي دا د اوس نه فهمو ساتلی شي. ته استادانو زه تر ساتري عمل کوم دي هغه ټول دي اوس نه دا اوس ساتلی شو روان کار پور دي بږي کی کلاسونو شروع او پرانستو کی.
او بل شبر جان دا سی خبر دی چې په چارسده کې دو ټرافیک پولیس وجل سوي دي، د تفصیل شته؟
بلکل ظاهر سے پرونا نا وخت مقام رست او چفریت منظور سیمه کې دو ټریفیک پولیس اهلکار چې خپل ډیوټي کولا نا معلومه، او موټر سایکل شروع غوي باندې ډز کړو ډزو سری هوا پټک مشي دي. دا چې رست او چا دې مور هم نه خصه خبرې د تدې پولیس مشر شفیع الله خان مجبور طویل چې دا هدفي وجنوي د تر هغه پیښه، او بل دا چې دوی خپل پولیس اهلکارانو ته بلډ پروف جیکټ هم ورکړی خو ول دغه وسوال دغه پولیس اهلکار په سر باندې ویشتي دي نو ځکه دغه پیښه مخته راغلې ده. د پیښې وروسته دغه کسان تښتېدلي دي او پولیس وایي چې دوی لټونې عملیات او پلټنې شروع کړې دي.
شبیر جان راتول چې د گورنر خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې غونډه شوې چې د فاټا یونیورسټي پوره جایزه اخیسته سوی ده. چې د فاټا یونیورسټي د جوړېدو حکومتي اعلان شپږ کاله وړاندې سوی خو بیا څه وجه ده چې لا هم جوړه نه ده؟ دا پوښتنه مو له در آدم خیله د قومي اسمبلۍ غړي قیصر جمال افریدي چې د فاټا یونیورسټي په اړه د ځانګړې کمیټې غړی هم دی کړې ده.
د وی سی اپوینټمنټ چې دا د فاټا یونیورسټي و ډیره غټه مسله وه او د دې لیټ کېدو وجوهات دغه د وی سی اپوینټمنټ وو. د وی سی د شکار شوی چې په یو ټایم کې یو نمونو کې خیر یو اشفاق خټک صاحب یو شفیق خټک صاحب وو. دغه اپوینټمنټ اول یو وشول نو هغه بیا بل دویم یو اپوینټمنټ پہ وشو هغه په کورټ لاړ. چې کورټ لاړ نو په دې کې بیا عدالت کې را کیس چلیدل نو د هغې وجې د شي د فاټا یونیورسټي هغه اسټبلشمنټ دا یو غټه مسله پکې جوړه وه. خو خیر اوس د ټول پروسیس نه تیر شولو او نن سبا چې کم دا مو امید لرو په روانې میاشتې کې چې د وی سي نوې وی سي لپاره باقاعده اډورټیزمنټ شوی وو او هغه چې کم دا چیف سیکرټري له اخري یو لسو کسانو نومونه فورورډ شوي دي چې هغې کې به هغه انټرویو کوي او وی سي به اپوینټ شي.
نو اوس دغه اخروال کې چې دا جوړه شو در آدم خیل کې دا جوړه شي نو دا خو له دې نورو قبایلي سیمو جنوبي وزیرستان شمالي زخه له باجوړ له مومند زخه په یو شکل کې ډېره لیرې نه ده. که څنګه
یونیورسټي که تاسو ورځې کې وګورئ په یو ځای کې جوړ شي او هغې بیا چې کم دي مخکې کیمپس یې جوړېږي ٹھیک شوله. نو که تاسو موجوده کې دا وګورئ د کم لوکیشن ده دا د پېښور نه تقریبا 20 کیلومتر کې ده او دا د کوارډ نه تقریبا 15 کیلومتر کې ده. بل دویمه خبره ده چې دا په انډس هایوې باندې ده بالکل په مین روډ باندې ټچ اٹیج مکه ده. دریمه خبره ده چې دا په لوکیشن ده چې دې کې یمو ایګل فورټ جوړ شوی ده چې دې کې موسره سکیورټی فورسز یو ډیر غټ مطلب ده چې موسره نفری اویلیبل ده. نو لوکیشن وایز دا یو خل لوکیشن ده خوده خو کېدې نشي چې دا داس یو لوکیشن مو پیدا کو چې ټول فاټه خلک به کور کو. خو فرسٹ فیز کی یونیورسٹی بس سٹارٹ شی سیکنڈ فیز کی لگا سرنگ تاسو خبر او کړه چې ایجنسی دی اف ارونه دی نو ضروری خبره ده چې دی به کیمپس په اغزی کې سٹارٹ کی
چې وکاس کده جنوبی او شمالي وزیرستان وی نو هغه ته خو د ګومل یونیورسٹی ډیر ور نږدې د چل تلاړ سی یا کده باجوړ وی یا د خیبر وی نو هغه ته خو د پېښور یونیورسٹی نه نږدې دی. نو ولی د قبایلی سمو یونیورسٹی
ګومل مو ګوري ک پېښور یونیورسٹی وګوري په ټولو کې حسم ډیر زیات چکم دی میرټ های وی او ډیر خلک سبق ویل غواړي او غوله میلاو نشي. نو موږ کوشش دا وی چې د فاټه په نامه باندې جوړی کی دي کی موږ سورسته کې وی شي چې یو خما هول وی پکې بلکې بدی کې موږ هم کوشش کوو چې دا روایتي چې کم دا غینه هټ کی وی بلکې دنیا نن تبا چې کم نوې په دنیا کې کوم ډیماندونه دي خاص کر په آی ټی سایډ باندې چې هغه قسم شینو باندې مکارو خو چې هغه په دنیا کې ډیماند دا په بارو ملکونو کې ډیماند دا یا روان دي مو فیوچر دا. نو ان شاء الله دا یو شیتا سو ذہن کې ساتي چې په دې باندې مودا یو سوچتا چې دا د روان وخت کوم ضرورتونه وي او نیو نیو ټیکنالوژي دي خاص کر آی ټی سایډ مختلف چې هغه ټول په دې کې کور کیږي.
دولت در آدم خیله زخه د قبایلی د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال افریدی چې د فاټا یونیورسټي په اړه له مشالېډیو سره خبرې کولې. بلخوا بیا تکړه قبایلی خوندو تنظیم غړیو د جمعې پر ورځ په پېښور پرېس کلب کې د وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې پرسد خبرې خبری غونډه کې ویل چې دغه کمیټې ردوي او غندنه کوي. د دوی په وینا په کمیټې کې د ښځو استازیتوب نسته. نواز شریف د فاټا د انتظامی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې وه. د خبری غونډې وروسته د دې تنظیم فعالینو له مشال لیډو سره خپلې اندېښنې او غوښتنې په دا ډول شریکې کړې.
چې اسمبلی په دې کمیټه په تحفظه دي چې په دې کمیټه کې دي مونږه خلک قبایلي خلکو لا نمائندګي نه ور کړې او بیا په خاص توګه باندې د ښځو نه نه ور کړې. قبل ځم کې دوه خبره ده، مونږ ښځې همیشه لپاره ځم کې دوه خبره کړې ده، ځکه چې مونږ چې کوم نه نور څه نه غواړو، مونږ دې سوبي سره ملاوېدل غواړو. عملاً مونږ ټول پښتانه یو دي، قبایل او دا ټول یو پښتانه یو، مونږ دې سوبي سره ملاوې شي. مونږ په دې باندې خپل کلیئر یو او په دې دغه خبره مونږ همیشه لپاره په هر فورم کې کوو چې کوم خلک چې نظم ټول غواړي هم دغه په لګري هغه خلک دي چې کوم د دې سیستم نه فائدې اچوي او مونږ نه نقصان دی. مونږ په دې سیستم کې په دې سیاست کې ټول نه زیات نقصان خاص کړی.
معلوم نور جهان دی او شمالي مسلمانانو ته صورتحال کوئی جی ډېر زیات خراب دی، سیار لاندې مونږ کنه لکه دا زنجیرونه مونږ په کو کې ډېر دي، مونږ په ټوټه ځو، مونږ اوپر اورو، مونږ لرګي راوړو، بیا مونږ سیاست ته نشي وروته. مونږ باندې ظلمونه کېږي، دا اوبر اوس د آی ډی پی سونه راغلي خواتین ښځې سونه په تکلیف مونږ را پاسېدلو چې یاره مونږ به په دې کې حصه واخلو که چېرته بدلون راغی. ډېر سختي ده، ډېر مصیبت ته په خلکو باندې.
داوی د تکړه قبایلی خوندو تنظیم غړي چې د جمعې پر ورځ په پېښور پریس کلب کې خبري غونډه وکړه او د فاټا د انتظامی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه د وزیر اعظم پر کمیټې اعتراض وکړي، دوی وروسته بیا له مشال لیډو سره دا خبري وکړي. د پاکستان فوج په ډاګه کړي چې د مشکوکو ترګرو پر ضد روان ضرب اعظم عملیاتو پای ته رسولو په اړه یوه ټاکلې نیټه نشي ورکولی. دا خبره د فوج ویان میجر جنرال آسم باجوا د زیارت ورځ واشنگټن کې د جنرال راحیل شریف د امریکا 15 ورځني سفر په اړه له خبریالانو سره معلوماتو شریکولو پر وخت وکړه. که څه هم د عملیاتو وروسته په پاکستان کې په پرتلیز توګه امنیت ښه شوی دی، خو پوښتنه دا ده چې دې اپریشن د قبایلي سیمو پر امن او امان هم یو څه ښه اغېز کړی دی او که څنګه. په دې اړه دا رپورټ اورو. ضرب اعظم عملیات شاوخوا یو نیم کال وړاندې له شمالي وزیرستانه پیل سوی و چې بیا ټول هیواد ته وغځول سو، خو له وزیرستانه تر 100,000 زیات کسان بې کوره کړل سو. پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ضرب اعظم عملیاتو په رښتیا هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو پر ژوند مثبت اغیز کړی او که څنګه؟ ملک نثار علی خان د فاټا متاثرین کمیټې مشر دی، دا ځواب راکوي.
دا اپریشن په ګټه باندې پوه شوی نه او تر اوسه پورې هو مونږ چې ګورو په ګراوند باندې ګورو، یو داسې مهم کمانډر یو داسې کس نه دا هغه څه تصویر راغلو، نه څه دا هغه نه مرغله او نه دلته مونږ په ګراوند باندې څه خبر شو د چانه چې دا قسم خلک مطلب مړ شوي دي. هغه البته هغه خلک په بونډري لاین باندې یا په ای خوا دي یا په دې خوا باندې تر څو زموږ معلومات چې هغه خلک موجود دي، نو تر څو چې هغه کوم څه مقصد لپاره هغه دا اپریشن شروع کړی وو هغه خلک هغه خبره هلته کې موجوده وي، نو زه خو نه پوهېږم نه وینم چې دغه اپریشن به څه ګټې ترلاسه کړي. البته د څه وخت لپاره به دغه امنیت بځای وساتل شي.
خو له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی یو بلغړی مولوي جمال الدین وایي ضرب اعظم اپریشن له مخې یوازې یو څو سیمې پاکې کړل شوي دي. دای د تلپاتې سولې لپاره له وسوال طالبان سره د مذاکراتو پر خبره ټینګار کوي.
څه علاقه خو کلیر دي، خو تر څو پر چې طالبانو سره د مازه تیرا یا دادا چې د خلکو سره چې کله مذاکرات وشي ا د مذاکرات امه ته زه ډیر په امن وایي. ما په دې سره سره به هغه خلکو یو ځای نه بلا سي بل ځای ته، بل ځای نه بلا سي بل ځای ته، بل ځای نه بلا سي بل ځای ته، په دې لول باندې چې کوم د جانا د شیخ مول ماته په نظر نه ښکاریږي.
خو د قومي اسمبلی یو بلغړی غازی ګلاب جمال ضرب اعظم عملیات اغیزمن بولی، البته وای باید اوس د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د آبادی او خوشحالی لپاره سیاسي ضرب اعظم پیل سي.
او سکیورټی د کې هیڅ شک نشته، ډیر ښه شوی دی. د دراز روز به کوم کې دوه غټ ډیر زیات کم خو دا د ملټری ضرب اعظم دی. دې سره ترقیاتی کارونو باندې و دغه باندې کا ضرب اعظم په تور باندې غو کې کار و نکړو، نه دا کوم د ملټری ضرب اعظم دی. دا به فضول شي، په دې خلک به سکون دی، دوباره خلک به سکون دی. د خبرې نه به تنګ
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي او نور اوسیدونکو د هموایي چې د دوی لپاره به ضرب اعظم عملیات هغه وخت کامیاب وي کله چې په لکونو بې کوره کړل شوي کسان کورونو ته ستانه سي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د زموږ کور په نامه نږدې 214 کورونه د هغو ماشومان لپاره ځانګړي کړي چې په لارو کوڅو کې بې سرپناه خپلې ورځې شپې سبا کوي. د ماشومانو پالنې د دغو نوو کورونو د پرانستې پر مهال د صوبې اعلی وزیر پرویز خټکول چې په دې ځایونو کې به ماشومانو ته د صحت، تعلیم او ساتیري اسانتیاوې هم ورکول کېږي. د غلام غوث رپورټ اورو.
په پېښور کې د جمعې په ورځ د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کورونو نه د بې ځایه شوي ماشومانو د ساتنې لپاره د زمونږ کور په نوم د یو نوي ځای پرانیسته وشوه او دې دستورې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں جو گلی کوچو اور بازاروں میں
نن مونگ داس یو کور پرانیست کو چې په لارو کوسو او بازارونو کې په معاش پسی لګیدلی د ماشوم غریب او بیکور او بے سہارا ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو، بلکې په دې ځای کې به د تعلیم، صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي. په چارسده روډ د بې ځایه شوي ماشومانو د سرپناه په دې ځای کې 214 پلیټونه دي او د دې ځای پروجیکټ ډایریکټر مختار احمد وایي دې ځای کې د زرو ماشومانو د ساتنې لپاره ځای شته، خو لا تر دې دمه دې ځای ته بې ځایه شوي ماشومان نه دي راوستلی شوي.
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي، واشروم ورسره کچن آر یو سیس شته. اوس موږ د دې ریماډلنګ او الټریشن کوو. د کلاس روم اکیډمیک بلاکس دی کې موږ جوړ کړو، ریزیډینشیل رومز موږ دې کې کنورټ کړو او هغې سره سره مطلب ریکریشن او نور سپورٹس انډور یا آؤٹ ډور گیمز دپاره موږ دې کې اوس لګیا یو سټیپس اخلو او موږ کوو لګیا یو. دې سره سایټ کې موږ یو 100 کنال ځمکه نور هم اکوایر کوو. د انټرنیشنل معیار مطابق دا موږ دا پروګرام لانچ کړی دی. اوس به موږ ماشومان دغه کوو. دې وخت کې موږ سره داسې ویلفیئر هوم، بیګر هوم شته دی چې هغې کې موږ سره ماشومان دي، هغه ماشومان به اوس موږ دلته شفټ کوو.
د زمونږ کور د دې پروژې په اړه د یادی پروژې د بورډ ممبري میراج همایون بیبی مشاد ریډیو ته وایي
په دې باندې په سټریټ چلډر باندې په دنیا کې ډېر کار کیږي. هغه ډېر هغه نیټورکس هم جوړ شوي دي او خلک یو ځای شوي دي چې دا د شرم خبره ده هر چا دپاره چې یو ماشوم بجای د دې چې هغه سکول ته ځي سهار وخت کې او هغه په سړک باندې یا د خزلې په ډیری باندې هغه ناست او خزلې کې ګوري چې ځان له سره ډوډۍ یا سه هغه مات ګرسې پیدا کی، نو دا د یو قوم لپاره ډېر شرم خبره ده.
زمونږ کور د دې پروژې د پرانیستې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم موجود و.
داو د غلام غوث رپورټ. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا 15 ورځنی سفر پرون د جمعې پر ورځ پای ته ورسولی. پر دې مهال لومړی له یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره ولیدل. که څه هم پاکستاني چارواکي د راحیل شریف د ملاقاتونه ګټور بولي، خو واشنگټن کې یو شمېر شنونکي بیا یو بیل نظر لري. دا چې د راحیل شریف د امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه څومره ګټور وو، دا پوښتنه د مشال ریډیو همکار داود خټک په واشنگټن کې د سیاسي چارو پوه مایکل ګوګلمن مخې ته ایښې ده. د هغوی جواب وو
I do believe that the meetings that General Sharif
Zabawar laram chi General Rahil Sharif dal ta kum mulaqatuna kade de haga pa zin moko lish trangli za da khabara pa yakin sar kom chi America da haga mikhta zin khabariye shide chi haga ba pressure nwi ehsas kade da bilg patoga za pa yakin sar waam chi amerikai charwa ko la haga sa da hakani network afghan talibano lashkar taiba aw nuru haga waslawalo dalo paada pushtani kade de chi pa pakistan ki danana briduna kawi aw wali pa پاکستان تر اوسه د دوی د پټن ځایونو لمن جوړولو لپاره ډیر څه نه دی کړی.
په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتی حالات یو څه خراب شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې په دې اړه د جنرال راحیل شریف او امریکایي چارواکو ترمنځ په کمی خبرې شوې وي که څنګه؟
ما
ته معلومه ده چې د جنرال راحیل شریف د دورې پر موقع د امریکا اوله، دویمه او دریمه ترجیح افغانستان دی، او دا هم معلومه ده چې ډېری خبرې به هم پر دې موضوع شوي وي. ما ته یقین دی چې جنرال راحیل شریف به هم غواړي چې پر دا موضوع خبرې وکړي. امریکا غنی چې د افغانستان حالات په تیزی سره بے قابو کیږي او دا یوازې د طالبانو له وجې نه بلکې د داعش د مخ پر زیاتېدونکي خطر له وجې دی. امریکا پوهیږي چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشي کېدای او دې لپاره د سیاسي جوړجاړي ضرورت دی او د دې لړ کې طالبان د امن خبرو ته کښېنولو لپاره د پاکستان د کردار لوبولو ضرورت
دی. له تېرې څه مودې راهیسې پاکستان د هند مبینه مداخلت په اړه سخت دریځ خپل کړی دی او په میډیا کې هم د دې په اړه خبرونه راځي، نو څه فکر کوي چې امریکا دې لړ کې یعنی د دواړو هیوادونو تعلقات ښه کولو کې څه کولی شي؟
فکر کوم چې که جنرال راحیل شریف پر هند خبرې شروع کړې وای او یا په پاکستان کې د هند د مداخلت او یا د کشمیر د مسلې په ترڅ کې دا خبره راپورته کړې وای چې امریکا دې پکې خپل رول ولوبوي، نو د امریکا رد عمل به دا و چې په نرمۍ او خندا سره به یې موضوع پر بل اړولی وای. زما په خیال د پاکستان او هند ترمنځ ښه تعلقات د امریکا د دلچسپۍ خبره ده، خو بیا امریکا به ډیر ښه نه محسوسوي چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات او په تېره د کشمیر په موضوع کې د هغوی ترمنځ راسي. داسې نه ښکاري چې امریکا د کشمیر په شخړه کې نیغ په نیغه رول لوبول غواړي، ځکه چې له هند سره خپل تعلقات ته اهمیت ورکوي او غواړي چې دا تعلقات لا نور ښه شي.
دا مایکل ګوګل مین، یو شنونکی چې د پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا سفر په اړه له داود خټک سره خبرې کولې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د روسي کمپنۍ په مرسته جوړېدونکي د کراچي او لاهور ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژې پرانیسته وکړي. پر دې موضوع اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مقاله خپره کړې چې مهمې برخې له ګل آیا ساورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د شمال جنوب ګیس پایپ لاین پروژې پرانسته وکړي. دا ګام خو اسلام آباد له روس سره نږدې اقتصادي اړیکې پر ځای کول غواړي. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم دا بلنه د روس او پاکستان ترمنځ د اقتصادي، تجارتي او ساینسي همکاري کمیشن مرستیال مشر ویکټر پی ایوانوف سره په ملاقات کې کړې. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار هم په خبرو کې د دې خبرې تصدیق کړې ده. ورځپاڼه لیکي له دې نه وړاندې پاکستان په دې صلاح شوی وو چې روس ته به 93.5 میلیون ډالر په هغه تجارتي مت کې ورکوي چې پرې لانجه وه. د دې مقصد دا هم وو چې د ولادیمیر پوتین دوره یقیني کړي. اسلام آباد او ماسکو تیره میاشت ګیس پایپ لاین یو تړون لاسلیک کړی وو. دا ګیس پایپ لاین به د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځول کیږي چې پرې به 2 ارب ډالر لګښت راځي. اسلام آباد غواړي د دې پروژې پرانسته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وکړي. ورځپاڼې په مقاله کې د دې پروژې تفصیلات خپاره کړي دي او لیکي چې د روس حکومتي کمپنۍ ته د ګیس پایپ لاین ټیکه ورکړل شوې ده او په دې اړه د دواړو حکومتونو ترمنځ یو معاهده هم موجوده ده. ورځپاڼې د وفاقي وزیر اسحاق ډار په حواله لیکلي چې نوموړي په روس غږ کړی چې په پاکستان کې نوره سرمایه کاري وکړي. دا وخت روسیه په پاکستان کې د 270 میلیون ډالرو سرمایه کاري کوي. پاکستان غواړي چې روس په ځانګړې توګه په سټیل ملز کې زیاته سرمایه کاري وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
فرانس پریس خبری اژانس په یو رپورت کې د یو پاکستانی ډلې د هغی ویډیو په اړه بحث کړی چې له فرانس سره د غمرازۍ لپاره جوړه سوې ده. په ویډیو کې ویل سوي چې په فرانس کې سوي پېښې د نورې نړۍ غوندې په پاکستان کې هم خلک غمجن کړي دي. پوروال کاکړ د فرانس پریس خبری اژانس د دې رپورت مهم ټکي وړاندې کړي.
دا ویډیو د پاکستان یو مزاحیې ډلې د روانې میاشتې پر 14 نیټه په پیرس کې د سویو خونړیو بریدونو له امله له فرانس سره د غمرازۍ لپاره جوړه کړې ده. دا 2 منټه ویډیو د نومبر پر 13 نیټه خپره سوې ده او د جمعې تر ورځې تر 3.5 میلیونه زیاتو خلکو کتلې ده. په ویډیو کې ښودل سوو کسانو له فرانس سره غمرازۍ ښودلې، خو ویلي دي چې په پیرس کې برید یو څو کسانو کړی و او دا د ټولو مسلمانانو کار نه دی. د ویډیو ډایرکټر مزمل حسن زیدی ویلي چې دوی له نړۍ څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي په کوم کې چې د دوی ستاینه سوي او دوی اوس په دې ډیر خوشاله دي. نوموړي ویلي چې دوی په دې بیخي خوش دي چې د دې ویډیو په خپرولو سره یې د پیرس پیښو ته په غبرګون کې خپل پیغام نړۍ ته رسولی دی. زیدی ویلي چې دوی دا ویډیو په لسو داسو هنرمندانو ملګرو جوړه کړې ده کوم چې ټول د کمپیوټر پوهان دي. فرانس پریس خبری اژانس زیاتوي چې دې ډلې تر دې اوسنۍ ویډیو وړاندې په پېښور کې پر سکول د سوي برید په اړه هم ویډیو خپره کړې وه. په ویډیو کې ښودل سوي کسانو د فرانس ولست وای موږ ستاسو په درد پوهیږو او احساسو یې هغه ځکه چې دلته داسې پیښې په وار وار رامنځته کیږي. دوی وایي د پیرس له پیښو وروسته باید ټولو مسلمانانو ته د ترهګرو په نظر ونه کتل سي، هغه ځکه چې د دوی په وینا د ترهګرو تر ټولو زیات ښکار په خپله مسلمانان دي. د ویډیو ګډونوال وایي فرانسویانو موږ هم ستاسو غوندې خلک یو او هر شپه ستاسو د خوندیتوب له دعا سره ویدیږو او په دې هیله راپورته کیږو چې د ټولو لپاره یو ښه دنیا ووینو.
دا بوریوال کاکړ تاسو مشال ریډیو اوري او په راتلونکو غړو کې په دومره نمایي کې درته د باختر سوریه د بی کلتوري پروګرام لرو او د دې ترڅنګ د افغانستان او پاکستان په اړه باندې هم یو شمیر ریپورتونه لرو. تاسو مشال ریډیو اوري نمایي ته رسی شو او د نیمای وروسته بیا د باختر سوری ادبی کلتوري پروگرام کې باندې پر دې خبره کیږي چې د باران کلمه په پښتو شاعري کې شاعران ولي کاروي او بیا څنګه احساسوي. اوس لسی مې وجه سوي دي بوروال کاکړ د خبرونو لنډې سنانه کړې.
د پاکستان د پنجاب صوبې په جهلم کې بلواګرو د احمدیانو یو کارخانه ته اور ورته کړی. د جهلم د پولیسو ثاني مشر محمد افضل نن مشال رډیو ته د دې خبرې پخلی وکړه او ویل چې دوی اور قابو کړی دی. د خبر پښتونخوا په چارسدا کې نامعلوم وسلوالو د ټرافیک دوه پولیس وژل دي. په سیمه کې د مشال رډیو خبریال وایي چې د دوه پولیس بیګا د چارسدې په بازار کې وژل شوي دي. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان پیپلز ګوند نومیالی سیاستوال امین فهیم د 14 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د پاکستان سرکاري رادیو وایي چې امین فهیم له تیرې سمندې راهیسې د وینې په کینسر اخته و او بیګای د کراچۍ په روغتون کې سا ورکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی د سرګندونې د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانا کې کړې دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو تر سره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس لخوا هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت منظور کړی چې له هیوادونو پکې غوښتنه شوې ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد له ټولو امکاناتو کار واخلي.
د خبرونو لنډیز ورته بوریوال کاکړ وړاندې کړ او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق پرس پانه خپل ادریه کې وایي وزیر اعظم نواز شریف د دیر دورې په وخت د 50 ارب روپو کوم اعلانونه کړی دي او دا هم چې دومره پیسې په لوی خارونو نه خرج کیږي. یقینا د ستاینې وړ دي خو که دا پیسې په صحیح ځای استعمال شوي او بیان شوي منصوبې په مقرر وخت سرته ورسېدي نو هله به ورسره د خلکو تقدیر بدل شي او دا سیمه به د ترقۍ په لار روانه شي. ادریه مخکې وایي د لواري سورنګ منصوبه سرته رسولو اعلان، بیا د چکدرې او چترال ترمنځ سړک، گریډ سټیشن وغیرہ په خپل ځای خمنسوبې دي. خود دغه سیمې خلک خو د تعلیم او صحت پرنګ بنیادی سہولتونو نه هم محروم دي او بیا په تیره تیره د زلزلې یو هم میاشت وروسته هم د زلزلې ځپلو ستونزې نه دي کمې شوي، بلکې ولس چې په انتظامی او امدادي کارکونکو کوم د درغلې او بدعنوانی تورونه لګول هغه هم رښتیا کیږي. نو بیا داسې کې څنګه موږ تمه کولای شو چې د وزیر اعظم اعلانونه حقیقت ته ورسی؟ ادریا اخر کې لیکي باید وزیر اعظم پخپل د خپل اعلانونو او منصوبو نگرانی وکړي او دا اعلانونه یوازې سیاسي بیانونه پاتې نشي، بلکې دا منصوبې او ټیکې دي د داسې خلکو په لاس کې ورکړې شي چې هغوی حقیقت کې دا سرته ورسوي نو هله به ورسره خوشحالي او ترقی ممکن شي. او تر ټولو اول دا اعلان چې زلزله ځپلې خلکو ته به د 25 نومبر پورې چیکونه ورکړې شي، پکار ده چې اول دغه خبره رښتیا شي. بل پلو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادریه کې لیکي حکومت وایي چې د فاټا اولس ته امن په خاطر قرباني ورکړی دي او اوس به حکومت د هغوی د عزت سره د واپسۍ لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او کوشش پکوي چې هلته امن او ترقی راولي، ځکه چې د ټول ملک امن او ترقی د قبایلي سیمو د امن سره تړلې ده. د ادارې په وینا د حکومت دا خبره په خپل ځای خو که وکتل شي نو په هر حکومت کې د قبایلو د ژوند بدلولو او دغلته د پرمختګ ژمنې شوې دي، خو بیا په دغه لفظونو عمل درآمد ډېر کم لیدلی شوی دی. دریه زیاتوي چې د وطن په نورو برخو کې د امن لپاره باید چې په قبیلي سیمو کې د امن په ځای کولو لپاره هلته روزګار او تعلیم ورکړی شي، ځکه تر څو چې په قبیلي سیمو کې نقلاری وي تر هغه به د وطن په نورو سیمو کې هم نقلاری وي. دریه اخر کې وایي پکار ده چې اوس حکومت د قبیلي سیمو په باب له سنجیده ګامونه پورته کړي او د دوی مسلو ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د عصري دور سهولتونه باید چې قبیلي سیمو ته ورکړي شي. هم دا د وخت غوښتنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په یو رپورټ کې لیکلي د کانګرس صدرې کمیټې به د داعش وسلوالې ډلې او افغانستان کې د طالبان پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه د پینټاګون د رپورټ پلټنه کوي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې د پاکستان سیاسي وضعیت کتنه کړې. شاهین بونیرای د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د کانګرس غړي د دې خبرې په لټه کې دي چې آیا امریکایي پوځي چارواکو افغانستان کې د جګړې په اړه استخباراتي معلومات په ټیک توګه وړاندې کړي او کنه. په پوځي چارواکو تور لګول کېږي چې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه استخباراتي معلومات له قصده بدل کړي دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه راپورونو کې د مبالغې نه کار اخیستی دی. مجلې لیکلي دي چې د کانګرس درې کمیټې به د افغانستان او داعش وسلوالې ډلې په اړه د پینټاګان د راپورونو پلټنه کوي. ځینې هغه خلک چې د دې معاملې په اړه معلومات لري مجلې ته ویلي چې پینټاګان د افغانستان د جګړې په اړه کوم راپورونه ورکړي وو، په هغو کې د سی آی ای د راپورونو په پرتله د جګړې د بریالیتوبونو په اړه ډېره خوشبیني ښودل شوې وه. بلخوا نیویارک ټایمز د پاکستان د سیاسي وضع په اړه د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره خبرې کړي او لیکلي دي چې هغه امریکایانو ته ویلي وو چې په عراق برید نه کوي. عمران خان اوس وایي هغه په افغانستان کې د فوزي بریدونو پر ضد کمپاین کړی وو، خو د ټریلیونونو ډالرو د خرڅ کولو نه وروسته هم صورتحال ستاسو په وړاندې دی. ورځپاڼې د عمران خان لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو ذکر هم کړی او لیکلي دي چې د هغه د ناقدینو په نظر عمران خان د هر څه دیله کول چې د نواز شریف حکومت ړنګ کړي او پوسته د واک په خپلو لاسو کې د اخستلو موخه ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې د اوږدو احتجاجي مظاهرو نه وروسته پوز د دې هر څه نه یو اړخته شو چې د هغې نه وروسته احتجاجي مظاهرې هم پای ته ورسېدې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی وايي طالبان چې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته سوي وو د ټولې جنوبي ایشیا په ستونزه د بدلېدو په حال کې دي او فعالیتونه د بنگلاديش په ګډون نورو هیوادونو ته د خبرېدو په حال کې دي. ولسمشر غنی پرون داستاني په نظریایف پوهنتون کې زدهکوونکو ته وینا وکړه. د په خپله وینا کې څرګنده کړه چې افغانان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هر ورځ قرباني ورکوي او په دې هیواد کې د ترهګرۍ د قربانیو شمیر خواشینوونکی دی، خو دا د افغانانو کورنۍ مسله نه بلکې سیمه ییز اړخ لري. د رپورټ نور تفصیل له فرښتې جلال سي اورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون پاستانه کې وویل چې په افغانستان کې د چین، روسیې، ازبکستان، د سعودي عربستان، د قزاقستان، د شمالي افریقا د هیوادونو، پاکستان او نورو سیمو وسوال جنگیږي. نو روان تشدد او افراطیت د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده. طالبان په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې مسأله و، خو اوس د جنوبي آسیا پر مسأله د بدلېدو په حال کې ده چې بنگلاديش او نورو سیمو ته هم خپریږي. طالبان څومره ملاتړ لري؟ پرېږده چې هغوی په انتخاباتو کې برخه واخلي، افغانان انتخاب وکړي. که د افغانستان خلکو رایه ورکړه، زه به هم په خوشحالۍ خپل قدرت ورته پرېږدم، خو که په کندز کې د دوی وروستیو کارونو ته وکتل شي، متاسفانه تشدد هغه حد ته رسېدلی چې هیڅ ډله به چې په حکومت کې د برخې اخیستلو خوب ګوري داسې کار ونه کړي. ولسمشر غني وویل چې افغانستان هر ورځ له افراطیت او تشدد سره په جنګ کې دی. ده له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. وی ویل
He promised his nation that he will withdraw his forces from Afghanistan.
ولسمشر اوباما خپل ولس سره له افغانستانه د عسکرو د ایستلو ژمنه کړې وه، خو کله چې له تشدد سره په مبارزه کې زموږ فعالیت ته وکتل او ویلیدل چې موږ تر کومه حده اصولي کار کوو، له خپلې ژمنې شاته شو او خپل ولس ته یې دا تشریح کړه چې افغانستان د دې ارزښت لري چې پانګونه ورباندې وشي. دا د امریکا له لوري د همکارۍ یو فوق العاده ګام دی. اروپا هم ورته کار کوي. تیره اونۍ 1.5 هیوادونو له موږ سره د پوځي همکارۍ د دوام ژمنه کړې وه او هیله ده چې د راتلونکي اونۍ تر پایه به دا شمېر 30 ته لوړ شي. ښاغلی غني څرګنده کړه چې د تروریزم او افراطیت پر ضد رواني مبارزې مجبور کړی چې افغانانو ته د ولسمشر په توګه د هغوی د حقونو د ورکولو لپاره د خپلو پروګرامونو د عملي کولو پر ځای د ولس په ژغورلو غور وکړي. غني وویل موږ هیڅکله د تروریزم او افراطیت پر ضد له جګړې انکار نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر قزاقستان ته تر دوه ورځني سفر وروسته پرون ماخصن کابل ته ستون شو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمبل په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه د تحقیقاتو پایلې وڅېړلې. د امریکا دفاع وزارت په وروسته د دې تحقیقاتو پر اساس یو رپورټ خپور کړي، خو دقیقه نیټه یې لا نه ده څرګنده سوې. رایټرز خبري اجانس وایي دا ممکنه ده د امریکا فوج به د حملې په اړه د تحقیقاتو ځینې تفصیلات پټ وساتي. د رپورټ نور جزئیات فرشته جلال سي وړاندې کوي.
په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون تر حملې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د امریکا دفاع وزارت ته د حملې په اړه یو لړ سري معلومات وړاندې کړل. کیمبل وروسته وویل چې دا حمله یوه تیروتنه وه. د امریکا دفاع وزارت د څېړنو د پایلو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې، خو ویل کېږي چې د کتنې لپاره یو رپورټ جنرال کیمبل ته رسېدلی دی. روان کال د اکتوبر په 3مه په کندو ښار کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د روغتون 12 کارکوونکي او 10 ناروغان ووژل شول چې درې ماشومان هم پکې وو. په دې حمله کې د روغتون د 900 کارکوونکو په ګډون 10 تنه زخمیان شوي وو. د بېسرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې دا حمله د بشري حقونو پر نړیوالو قوانینو څرګند تیری بللی دی. د بېسرحده ډاکټرانو نړیوال سازمان او د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو په کندوز کې د حملې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې وه. د امریکا دفاع وزیر جنرال اشتن کارتر په دې اړه د بشپړو او شفافو څېړنو ژمنه کړې وه او په دې اړه د څېړنو مشري یې امریکایي جنرال ویلیام هیکمن ته سپارلې وه. په افغانستان کې د امریکایي قواوو لوی قمندان جنرال جان کیمبل ویلي چې جنرال هیکمن د دې لپاره خپلواکې څېړنې کولای سي چې د ده تر قمندې نه دی لاندې. د رویټرز په حواله جنرال جان کیمبل به د کندوز د حملې په اړه د رپورټ جزئیات وګوري. د امریکا دفاع وزارت د خبري اژانس ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې دا رپورټ باید د امریکا د پوځ د قمندې مرکز ته تر رسېدو مخکې د جنرال جان کیمبل لخوا تایید شي. ټاکل شوی چې د دې رپورټ یو کاپي د خلکو لپاره هم خپره شي، خو هغه معلومات به نه وي پکې شامل چې د امریکا پوځ مخفي او امنیتي پلوه ځانګړي ګڼي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې دا رپورټ به څه وخت خپرېږي، خو جنرال کیمبل وړاندوینه کړې وه چې په کندوز ښار کې پر روغتون د حملې په اړه ابتدایي رپورټ شایي په یوه میاشت کې خپور شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
فارن پالیسی مجلې د منځنی ختیځ په اړه د پاکستان پر پالیسی لیکنه خبره کړې. د لیکوال وایي اسلام آباد له عرب هیوادونو سره یو شمېر سیاسي او اقتصادي ګټې لري. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په فارن پالیسی مجله کې لیکوال فهد همایون وایي د بیروت او پیرس حملو وروسته اسلام آباد په کار دی په منځنی ختیځ کې خپل امنیتي ګټې تشریح کړي او له سعودي عربه پرته هم خپل نور ملګري پیدا کړي. پاکستان له ایران سره 1500 میله سرحد لري او له دې سره له خلیجي هیوادونو سره د اوبو له لارې وصل دی. دغه هیواد اسلامي همکاري سازمان دوم لوی هیواد دی. دغسې اسلام آباد غواړي له چین سره په ګډه گوادر بندر پر مخ تللی کړي چې دا د عربو هیوادونو لپاره جنوبي ایشیا ته د رسېدو یوه لویه دروازه ده. دغسې قطر د افغانستان سولې بهیر کې هم رول لوبولی او طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی. همدا وجه ده اسلام آباد په کار دی خپلو ګټو ته په پام سره له قطر سره په اړیکو کې له هوشیاري کار واخلي. همدارنګ لیکوال وایي ل اقتصادي او مالی پلو اسلام آباد غواړي ل قطر د راتونکو 15 کلونو لپاره قدرتي ګیس را درآمد کړي. له همدې سره سره پاکستان د روس په کومک د $2 اربع په لګښت له کراچي تر لاهور د ګیس پایپ لاین پر غځولو کار کوي. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په شام کې رواني کاروایي په اړه د امریکا او روس ترمنځ اختلافات دي. پاکستان باید خپل ځان وښيي چې له چا سره دی. د لیکوال په خبره اسلام آباد د شام په مسله کې بې طرفه او خو وروسته د سعودي عرب په وینا د جګړې فریق سو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د رواني غړی دغه خبری برخه په دې ځای پای ته ورسیدله او اوس هم له شمنې سره سم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو ته هر اونۍ بازومد عابد جوړوي او هم په دې وخت او په دې ورځ باندې وړاندې کوي. راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننې خبرونه کې به د هری رود مجلې په سلورم غنې چې فیسبوک ته ځانګړي شوی ریپورت ولرو. بیا بل یو تنزیه شاعر اغاجان خويزيوال سره لندشان مرکه ولرو او په اخیره کې به د باران کلمې په شاعرانه اړه سوتن شاعران دروغه غوو. ریپورت درازو هری رود محلنی مجله چې محمد نعیم افغانی له هرات ولایت نه خبروي سلورم غنی ټولنی زیرسنی فیسبوک ته ځانګړي کړي چې د فیسبوک د کارولو په اړه یې د مشهور لیکوالو لیکنې پکې خبرې کړې دي. دغه مجله په ننګرهار کې هم د فیسبوک مینوالو او لیکوالو لاسونو ته ورغلې ده. دا چې دغه ځانګړي مجله به د فیسبوک د استعمال لپاره څومره ګټور وي په دې اړه مو سو تن ځوان لیکوال چې فیسبوک کاروي په یو ریپورت کې پوښتلی دي. ځوان شاعر زیرک پیم چې مجله په دقت سره لوستي د فیسبوک په اړه ځانګړي شوی هری رود مجله په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
هری رود په دغه غنه کې چې فیسبوک ته ځانګړي شوی دا یو غوښنه برخه د فیسبوک د کارونی او اغه اړخونه چې اغه تر اوسه په فیسبوک کې ډیر خلک قرباني نه پیږي یعنی په تخنیکی اړخ باندې بحث شوی دی. مجله په دغه محتوا کې په فیسبوک کې د خیریه کارونو انجامول دي چې خلک څنګه د فیسبوک نه په خیریه کارونو کې استفاده کوي او بل برخه چې دا اغه په فیسبوک کې د فکر انتقال دی چې په دې باندې مختلف مقالې راغلي هم په منفي اړخ او هم په مثبت اړخ. ترخیدادې چې خلک خپل شعر لیکنی هغه ټولنې ته مثبت اقدامات چې کار کوي هغه په فیسبوک کې شریکي چې پاغه باندې لیکنی شوی او بل برخه مستعار ایډی ګان دي یا نور نمونه دي چې پاغه باندې کیږي چې هغه ممکن د ټولنې لپاره هم غواخوي د خلکو لپاره هم د شخصیتونو د فکری وژنې په خاطر باندې هم غواخوي. دا ټولې لیکنی دي کړه ټولې شوی او ډیره خګنه برابر شو.
ځوان شاعر عبد الله هود وایي چې په هری رود مجله کې ورته هغه برخه ډیره په زړه پورې و چې د یو شمیر فیسبوک والو نظرونه یې پکې راخستی وو.
د هر روز مجله چې فیسبوک ته ځانګړې شوې ده د خو لیکوالانو لیکنې پکې راغستې دي. ما ول وستله خو ماته جالبه ده نظر پوښتنې وه چې فیسبوک والو نظرونه یې راخستی وو چې فیسبوک د څه لپاره کاروي. د بدې وپوهېدم چې دغه مشهور فیسبوک والو مشهور لیکوالان چې څه ډول استفاده فیسبوک نه کوي ډېره جالبه وه. ډېر خوند یې راکړ. نور په ټوله کې مجله ډېره ښه وه او نوې وه ځکه یو څه ته ځانګړې شوې.
مولا اکرام چې د نورو فرهنګي ملګرو په ملتیا د فیسبوک پر مټ د ژوند خیریه ټولنه پر مخ وړي وایي چې که د فیسبوک لپاره یو ځانګړې مجله وچلول شي او د فیسبوک د تخنیکونو په اړه په کلیکنی خبري شي، هم به د فیسبوک په اړه علم خپور کړي وي او هم به یې خپل بازار موندلې وي.
د هریرود دا غنه چې فیسبوک ته ځانګړې شوې ده، زه دا یو نیک اقدام ګڼم. د دې ترڅنګ چرته متواتر ډول باندې فیسبوک ته دغه ډول کار شروع شي، یو ځانګړې مجله ورته شروع شي او د فیسبوک په تخنیکونو باندې لیکل وشي. له یو طرفه په زمونږ غزوانان چې نوي فیسبوک ته راځي، نوي د سوشل میډیا نه استفاده کوي او نه پوهیږي، نو دغه مجله یا کتاب د لارې نه به دوی لاسرسی لري او په هغه تخنیکونو باندې به بلدیږي چې دوی ترې تر دې دمه لا استفاده نه ده کړې. له بل پلوه به فکر کوم دغسې یو مجله به ښه بازار هم ولري.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد عبدالرحمن درد هم وایي چې که د فیسبوک لپاره ځانګړې مجله راوویستل شي، اغیز به یې زیات وي.
ورستیو کې د فیسبوک مینوال په افغانستان کې ډیر زیات شوی دی، نو دا چې د فیسبوک نه په سمه توګه باندې استفاده کړي، په فیسبوک کې ډیر ښې لیکنې نشریږي، ډیر ښه استادان مشران او د نظر خاوندان پکې خپلې لیکنې ځای په ځای کوي. زه اوس دغه هری رود مجله چې پلاس کې لرم، په دې کې د ډیرو لویو استادانو او ډیرو د نظر د خاوندانو او ډیرو لویو اشخاصو ښې لیکنې کوي. دغه لیکنې که د مجلې په شکل باندې بازار ته ارزه شي،
د هری رود د محلنۍ مجلې دغه ګڼه چې فیسبوک ته ځانګړې شوي، په منځنۍ قطعه کې 190 مخونه لري او د فیسبوک د کارونې په اړه پکې د مشهورو لیکوالو 38 مقالې او د لسګونو ځوانو او مشهورو لیکوالو نظرونه راټول شوي دي. باختر ستوری ګرانو مینوالو، اغا جان خوځیوال چې د گوشتی په اړخي بازار کې د نانبئی دکان لري او د گوشتی فرهنګي او ادبي ټولنې مشري کوي، خپل تنزیه شاعر دی. له د سره مو یو لنډشان مرکې ته را بولم.
خوځیوال صاحب، دا راته ووایه چې د طنز و مزاح شاعرۍ ته څنګه راووتي؟
مننه وید صاحب، د طنز شاعري خو زه کومه، خو زه اصل کې دې له رنګ د طنز ورکومه، کنه زما غونډه شاعري د حقیقت ده او دا غسانتی د خلکو په ذهنونو کې، یعنی د خلکو زړه ته لویږي.
دا خو به بیا موږ ته خپل شعرونه وایي، خو اول دې ته راځو چې تاسو تعلیم څومره کړی دی؟
تعلیم مې د نهم جماعت پورې کړی دی.
او چرته دی تعلیم کړی؟
تعلیم مې په منډا کې هم کې کړی په پاکستان کې، په هغه بدو ورځو کې چې کوم وخت کې موږ مهاجر
وو. او شاعرۍ ته کله راوتی؟
شاعرۍ سره مې د رکوټوالي نه شوق دی. زه تقریبا لسو کالو مچ ما د شعر په لیکلو باندې شروع کړی ده. شاعر ځانته نه شم ویلی، ځکه شاعر ډېره غټه مرتبه لري. شوقي د شعر، شعر لیکم یو نیم، د شاعران مې خوښېږي، هغوی سره کښېنم. خپله ټولنه لرم په گوشتی ولسوالۍ کې، د فرهنګي ټولنې مسؤول یم.
نو دغه ټولنه چې تاسو جوړه کړې ده، داسې کله په میاشت کې، دوه میاشتو کې راټولېږئ، مشاعرې کوئ؟
د گوشتی ولسوالۍ خلک ډېر زیات غریب دي، څوک په ملي اردو کې دي، څوک خوراند ریړو پسې ګرځي. خو په واړه اختر کې په څلورم سیال باندې موږ مشاعره وکړه، زموږ انډیوالان موږ سره وو. د لوی اختر په دویمه ورځ موږ مشاعره کړې ده په گوشتی ولسوالۍ کې. نو سپین ګیري مشران او خپل ځوانان دا ټول راټولېږو، دغسې یو مشاعره جوړو. په کال کې دوه یا درې مشاعرې خامخا موږ په گوشته کې جوړو، او هڅه همدا ده چې موږ خپل دې پروګرام ته دوام ورکړو.
نو تاسو به په دې خپله ټولنه کې داسې څومره شاعران راټول کړي وي؟
عابد صاحب، زمونږ کله ته ویم، زمونږ په دې ولس باندې ډېر زیات دردونه تېر شوي دي. که زه ویم چې هر یو کس شاعر دی، خو غلطه به نه وي. خو بیا هم زمونږ په دې خپلې گوشتی ولسوالۍ کې تقریبا د 50-60 پورې شاعران شته.
تاسو چې د لسو کلونو په عمر وې او شاعري شروع کړې ده، وسوم چې تقریبا عمر فکر کوم چې د سلوی وخت نه خو وخت دی، څومره شاعري بم کړی وي او دغه خپل شاعري مو چاپ کړی کنه؟
چاپ مې نه دی کړی، خو کوشش مې دی چې یو بیننګ لیډر په نامه باندې یو کتاب زما بازار ته راوځي، اوس نو لپاره جوړې کړی. او شعرونه بې حسابه ویلي دي، شمار راته نه دی یاد څومره به موږ لیکلي، څومره به موږ ویلي.
ښه، که اوس د مشال راډیو اورېدونکو ته د خپلو مزاحیه یا تنزیه شعرونو چې تاسې وایي چې دی کې ژور پیغامونه هم تاسې وړاندې کړي دي، همدغسې یو شعر واوروي، خوښه دې ده؟
زما د سترګو نظر هم دی نن دوی لږ کمزوری کړی دی، خو ویست رحمان بابا یو شعر و، مې ډېر خوښ و. هغه مې لږ په دې بل مخ اړولی دی. حبیب صاحب،
مهرباني.
چېرته ستا راتګ و، چېرته ما سره ماښام، چېرته زما خوله و، چېرته ستا د شونډو جام.
واه،
شونډې غونډې منډې را لیار په خوله کې را کړې او چېرته زه فقیر او چېرته دومره غټ انعام نه پوهېږم چې څنګه یې په زړګي کې رحم راغی چېرته قبرجن او چېرته دومره په ماپام نو وخ راغه جانه دا دې الله په نصیب کړي چېرته ستا غاښونه او چېرته دا پسته بادام
ډېر اله ډېر ښه. دلته مخکې مدیر صاحب اشاره وکړله چې د تبنګ په نوم یې څه شی یاد کړو، مهرباني وکړئ دغه نه هم ووایئ.
که د افغان مخ په کفن وي ستا پې څه، کسور ووري بل په تن وي ستا پې څه، ته په خپل زوی تعلیمونه کړي لندن کې، د افغان زوی کې خیرن وي ستا پې څه، ته په خپله بار ملکونو کې ګرځېږي، د یتیم کزل کدن وي ستا پې څه، او زه هغه جان کباب په سر تورخام کې ګرځم که په سر زما لګن وي ستا پې څه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، باران داسې یوه کلمه ده چې د پښتو فولکلوري ادب نواخله تر کلاسیکا او معاصره شاعرۍ کې هم ورته شاعران تم شوي او د خپلې رومانی شاعرۍ ځمکه یې پی خروبه کړې ده. د باران په اړه مو څو تنه ځوان شاعران په دغه رپورټ کې درغږولي دي. باران که یو لور ته د ځمکې آبادی ګڼل کیږي، نو بل لور ته چاپریال خپلیا کوي، للمی خړوبوي او د غرونو په لمنو کې شینکی راټوکوي. همدارنګ پښتو شاعرۍ کې له ټپو نیولې بیا تر غزل پورې په هر پیر کې ورته شاعران تم شوي او د خپلو شعرونو ځمکه یې په باران زرغونه کړې ده. دا چې د باران کلمه ولې شاعران په خپلو شعرونو کې ډېره کاروي، په دې اړه مو څو تنه ځوان شاعران پوښتلي دي. نقیب احمد اتل چې د باران د شپې په نوم یوه ټولګه هم خپره کړې، وایي چې باراني موسم شاعرانو ته فکري کیف وربخي.
ډېره موده دغه سیمه وچکالۍ ځپلې ده، په ځانګړې توګه ننګرهار، نو شاعرانو ډېره هڅه کړې چې دغه کلمه په خپل شعر کې وکاروي. مثلا لکه زما یوه ټولګه د باران شپې په نامه ده: شپه د باران دی او تنها یم، خوب به څنګه راشي چې ته بې ما زه بې لتا یم، خوب به څنګه راشي. باراني موسم یو طبیعي کیف لري په خپله، په ځانګړې توګه موږ او تاسو شاعرانو ته شاعرانه موسم وایي چې کله باران راڅاڅي نري نري څاڅکي، په دغه وخت کې موږ ډېر خوند اخلو دغه موسم نه. یا باران چې ودرېږي، سړی راوځي، دغه ونې بوټي دا ډېر غوړېدلي، بیا موږ یو بل ته وایو چې ډېر ښه شاعرانه موسم دی.
ځوان شاعر احمد بختیار سایل وایي چې په کومه شپه باران وي، دی ورته تر ناوخته ویښ پاتې کیږي او خامہ خاطرې نه د خپل شعر لپاره الهام اخلي.
کله چې د شپې له خوا نه باران ورېږي، هغه کوم زول چې کوي، هغه ورخ چې د باران وي، هغې کې یو ډول خوند وي، یو ډول موسیقیت پکې وي چې شخصا چې زه کله اورم، زه ورته انتظار کوم، زه دغه شپه باندې تر ډېره پورې ویښ پاتې کیږم. خامخا یو څه د دې باران په الهام باندې یو څه زما ذهن ته راځي او دغه شعر حالاتو کې موږ یو شعر لیکلی.
عزت الله ځواب بیا په ټپو کې د باران یادونې ته اشاره کوي او کلای زړخته تمکیږي.
زما خپل باران ډیر خوخیږي. باران زموږ په فولکلور کې ډیر ډیر یاد شوی دی، په لنډیو کې یاد شوی، په متلونو کې یاد شوی دی. باران د ځمکې آبادی ده، شیرین یار زه په تا آباده یم. او خپل باران کې چې دسی یو برانډه غوندي یا جونګړې یا هغه کې سړی ناست دی او د باران ټک ټک اوري، دا ډېره مزه کوي.
ځوان شاعر احمد جمال جمال وایي چې یو شمیر شاعران د باران ورېدل د اوښکو له سسېدو سره تشبیه کوي، خو ګڼ شمیرې بیا د خوشحالۍ شېبې ګڼي.
د باران لفظ په خپل ذات کې ډېر خوږ او روان لفظ دی، او که په شعر کې د کافي یا ردیف په برخه کې استعمال شي، نو ډېر خیراز د بریخي او همغږي هم پرېمانه دي. او دا هم کېدای شي چې زیاتره مینان د باران نه ښه خوږې خاطرې ولري او ډېرې د ویر او ژړا سره تشبیه کوي.
له ځوانو شاعرانو پرته د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري هم په خپله شاعرۍ کې باران بیا بیا تکرار کړي او شېبې پرې شاعرانه کړي دي. ته چې لما درومی دا د اوښکو باران ګوره، روح د سفر کله وي په دا ګڼه شېبه کې، او یا دا چې ګوره سترګې چې مې ډکې ډکې کیږي، نوم د تک پخلې وانخلې باران راغی.
Thank you.
مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملالې
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکړه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال راډیو.